سلامونه ستړي مشه د ازاده رادیو مخمنه خبری مجله ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. په نننۍ مجله کې د افغانستان د خبرونو ترڅنګ مو د نړۍ له حال هم خبرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو په جګړو کې د خپلو ندرکه شوو غړو او نورو کسانو په اړه یو دیارلس مادي فرمان صادر کړی. د دغه فرمان له مخې چې متنې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه ایښی، تر ډیره د ورسو ترمنځ د دغه ندرکه شوو کسانو تر شا د پاتې شوو جایدادونو د ترکه کېدو پر څرنګوالي او د هغو د کونډو پر مدني وضعیت څرخي. د فرمان له مخې حنفي فقه حکم کوي هغه کسان چې په جنگونو یا هغه ځایونو کې ورک شوي وي چې د مرګ احتمال یې ډیر زیات ده او ډیر وخت هم پرې تیر شوی وي، نو هغه مړه حسابېږي. د دغه فرمان په یوه برخه کې دغه راز ویل شوي چې د محکمې د حکم وروسته به د شهیدانو جایدادونه او ملکیتونه د شریعت د احکامو له مخې د دوی پر ورثو باندې ویشل کیږي. د طالبانو مشر د تیرو جګړو په ترڅ کې د ورک شوو کسانو په اړه دغه فرمان داسې مهال صدروي چې تر اوسه په دې هیواد کې د ورک شوو کسانو دقیقه شمیره نه ده معلومه، خو ویل کیږي چې د جګړو په ترڅ کې زرګونه کسان تریتم شوي دي. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC وایي افغانستان چې اوس له اقتصادي او بشري بحران سره مخامخ دی، دغه وضعیت ښایي له هغه څه د زیاتو افغانانو د مړینې سبب شي چې د تیرو شلو کلونو جګړو په نتیجه کې وژل شوي دي. IRC په یوه نوې خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د واک له بدلون راهیسې په ټول هیواد کې بشري اړتیاوې زیاتې شوي دي. د آزاد اقتصاد له سقوط سره لوږه او بېوزلي بېساري حد ته رسېدلې، او هغه بشري بحران چې دا هیواد سره مخامخ دی کیدای شي د شل کلنې جګړې په پرتله زیات افغانان ووژني. د ژغورنې نړیوال کمیټې ویلي چې وضعیت د ناورین پر لور د بدلیدو په حال کې دی، ځکه چې د نړیوالې بسنا ورکوونکو هغه پالیسي چې د طالبانو پر اقتصادي منځوي کېدو متمرکزه ده، په ورته وخت کې د افغانستان اقتصاد له منځه وړي. یو افغان وګړی پرون په امریکا کې د څلورو نورو مسلمانانو د قتل د مهم تورن په توګه ونیول شو. د نیو مکسیکو په الوبرک ښار کې پولیسو له څو ورځو پلټنو وروسته د محمد سعید په نوم یو 50 کلن افغان د څلورو افغان او پاکستانی وګړو د قتل په تور ونیو. په دې ډله کې یو تن په 13 نومبر میاشت کې او درې نور په 13 اونیو کې وژل شوي وو. پولیسو له لومړنیو څېړنو وروسته ویلي چې ښایي قاتل به له دې کسانو سره شخصي مانی لرلا. د اوکراین ته مرکزی دینو پتروسکو د سیمې والی وای پر نیکول پول د او د هارمنس پر خرونو د روسیې د تیر شپې په توغندۍ وبریدونکو کې 14 ولسی وګړي وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي، چې د 15 وضعیت خطرناک دی. ولنټن زیرنوشکو وویل دوه ټپیان د ژغورنې د هڅو سره سره د مارنهینس پرختون کې مړه شول. هغه ویلي چې ډیر جسدونه د نړیدلو ودانیو تر خاوره لاندې دي او یستلی ګران کردی. او په ملګرو ملتونو کې د روسي استازي وای مسکو سبا پنځشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د یوې غونډې د رابللو غوښتنه کړې ده، چې د اوکراین د ژیرې پوریشیا د اټومي بټې په اړه چې د روسي پر اوکراین د 15 میاشتنی یرغل په نمړیو کې نیولې وه خبرې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د روسي د دایمي استازولۍ نمړي مرستیال دمیتری پولانسکي د خبره نن تایید کړه او ویل چې روسي غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر رایفل ګروسي د دې غونډې ګډونوالو ته د دغې بټې د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په اوکراین کې له جګړې سره د دغې اټومي بټې د خوندیتوب په اړه په دې وروستیو کې د نړیوالو اندېښنې زیاتې شوې دي. بیا هم ستړي مشي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ژغورنې نړیواله کمیټه په یو راپور کې وایي افغانستان له بد اقتصادي او بشري ناورین سره مخ ده، خو طالبان ورسره موافق نه دي.
موږ د اقتصادي وضعیت هم نسبتا سي تصور کې ده.
په دې اړه مو یو کارپو پوښتای ده.
مطلب زه د IRC د راپور سره د اقتصادي لحاظ د افغانستان د بد وضعیت تشریح سره موافق یم.
او افغان نجونې د طالبانو نه د تعلیم حق غواړي.
هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. زده کړې زموږ اسلامي حق ده.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ژغورنې نړیواله کمیټه یا RC وای په افغانستان کې اوسنۍ بشري او اقتصادي ناورین خای په دې هیواد کې تر شل کلنې جګړې زیات افغانان ووژني. دغه کمیټې په یو خبر پاڼه کې ویلي وروسته له دې چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل د خلکو اړتیاوې ډېرې زیاتې شوې او لږه او بېوزلي ټول هیواد نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په لومړیو کې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي وو چې په تېر نږدې یو کال کې د افغانستان اقتصاد شل سلنه راولیدلی او بی وزلی و نوی سلن زیاده شویده. جزیات پا دی راپور کی
دا پدان خواه دا ورول که و ناکمی چی پا کور که ناسی از تاسی و گرید دی اولو دی غولو دی هر خواه
بس بی بی نومی گیا و دی غزنی اسیدون که دا دخپل بی وزلی و لگیا و خراب جواند کسه کوی. خدا شکایت هم لري چې دوی په نوم راستي په نور ویشل کیږي.
په دغه تمو باندې په چې روړې باندې د استرخان د پلار تازه چول کړی د سمو دی او ته استرخان وسنه لرو ته هم ځوان ده. خپل باندې خدا دې کریم سيران دې دغه سي خوړه د غریب غمه نه ته خوړلې دې د جمعات به یو مختغل لیستونه وای جوړ کړی ورسې ورسې ولایت مخته ورسې بیا لیست مو سره ول څوک نه جوړي هڅه به وایسته کنه کې نه چې موږ څنګه وو.
دا شاید په افغانستان کې د هر دویم کور کې سوي. تازه د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC هم یو ځل بیا د افغانستان د اقتصادي انزوا په اړه خبرداری ورکړی. د کمیټې یو اعلامیه کې چې د اګست په 8مه یې خبره کړې لیکلي افغانستان له بشري ناورین سره مخ دی او کیدای شي دا ناورین د تیرو شلو کلونو د جګړې په پرتله زیات خلک له منځه یوسي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې په اعلامیه کې راغلي اقتصادي انزوا د افغانستان اقتصاد له خطر سره مخ کړی او د بېوزلۍ او لوږې لامل شوی او د خلکو اړتیاوې ډېرې زیاتې کړي دي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د افغانستان بانکي سیستم په ټپه ولاړ دی او پراختیایي مرستې چې ډېری دولتي خدماتې تمویلول په ټپه درېدلې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د اعلامیې په اړه څه نه وایي خو زیاتوي د افغانستان د اقتصادي خوځښت لپاره اوږدمهاله پروګرامونه لري چې عملي کېدل یې وخت غواړي.
موږ اقتصادي وضعیت هم نسبتا سې تصور کېده ښه ده. تاسې وګورئ د افغانۍ نرخ وساتلی شو حال داسې په همسایه هېوادونو کې تاسې اقتصادي وضعیت مطالعه کړي ایران او پاکستان دواړه هلته د ډالر په وړاندې هغو کرنسۍ ورځ په ورځ ټیټېږي او لاس ورکوي.
مګر طالبان د اقتصادي پرمختګ لپاره یوازې هغه پروژې یادوي چې د جمهوري نظام پر مهال پلان جوړ شوی او یا هم عملي چارې پیل شوې دي. د بیلګې په توګه ټاپي کاسازر د قانونو کیندنه افغانستان د اتصال په مرکز بدلیدل ایران چین ترکمنستان او نورو سره د ریل پټلۍ له لارې سوداګري او یو شمېر نور هغه کارونه دي چې د مخکینی حکومت پر مهال عملي شوي او ان ډېر شمېر یې بشپړېدو ته نږدې دي. خو له دې ټولو سره سره د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ افغانستان ورځ تر بلې د پیسو له کمښت او د اقتصادي بحران د پراخېدو سره مخ دی. په ورته وخت کې د ژغورنې نړیواله کمیټه هم په افغانستان کې د اوسني ناورین د مخنیوي لپاره له نړیوالو شریکانو سره یو ځای د خپلو هڅو خبره کوي او زیاتوي افغانانو ته باید نغدي مرستې ورسیږي څو ژوند یې وژغورل شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې اوسنۍ بشري او اقتصادي ناورین ښایي په دې هیواد کې تر شل کلنې جګړې زیات افغانان ووژني. IRC په یوې خبر پاڼه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د واک له بدلون راهیسې په ټول هیواد کې بشري اړتیاوې زیاتې شوې دي او د آزاد اقتصاد له سقوط سره لوږه او بېوزلي بېسارې حد ته رسېدلې ده او هیواد له یو بحران سره مخامخ دی. په دې اړه نوریاس نوري د افغانستان د ولسی جرګې د پوخانی غړي کمال ناصر اصلي نظر پوښتلی.
مطلب زه د IRC د راپور سره د اقتصادي لحاظ د افغانستان د بد وضعیت تشریح سره موافق یم. د افغانستان د خلکو وضعیت نسبت یو کال مخکې او دوه کاله یا پنځه کاله مخکې او یا لس کاله د مخه هیڅ د مقایسې وړ نه ده. هغه کورنۍ چې پخوا به یې $200-$300 عاید د میاشتې لرل نن $10 عاید هم نه لري. اصلا په افغانستان کې فعلاً بیخي مطلقه پیسه ورکه شوې ده. هغه دوکانداران چې په افغانستان کې خوراکي مواد خرڅوي اوړه وړي وو دغه شیان د هغوی ته دا ټولې هغه پیسې چې په افغانستان کې په داخل کې په حرکت کې دي هغوی ته ورځي او خوراکي مواد خلک اخلي. دا نورو ارسو کې هر تاجر تجارت په ټپه ولاړ دی او حتی د تاجرانو چې په میلیون هاو ډالر به یې درلودل د هغه تاجرانو اقتصادي وضعیت تر دغه حده خراب شوی ده چې دوی نه فروشات لري مالونه په ګودامو کې پراته دي او د افغانستان د خلکو اقتصاد دومره کمزورې شوی دی چې د خریداري توان نه لري. دا حقیقت ده او دا یو لوی ناورین ده چې باید حاکم دولت په دې باندې ډیر عاجل فکر وکړي.
خو وضعیت لکه څنګه چې تاسو تشریح کړئ همداسې وضعیت په افغانستان کې اوس روان دی. خو دغه پرتله چې د ژغورنې نړیوالو کمیټې د افغانستان د تیرو شلو کلونو جګړو د مرګ ژوبلو سره کړې ده، آیا دا له اوسنی وضعیت سره اړخ لګوي که وضعیت داسې وي؟ اقتصادي وضعیت خو په تیرو شلو کلونو کې دغه مرګ ژوبله رامنځته شوې ده، خو اوس وضعیت داسې دی او د طالبانو حکومت وایي چې اقتصادي طرح لري، ممکن وضعیت بدل شي.
حاکم حکومت به اقتصادي طرح ولري، تر اوسه پورې زه اقتصادي طرح نه وینم. صرف امنیتي وضعیت دومره تاثیر گذاره شوی ده چې دا د افغانستان څنګه زغال په آرامه سره خلک اوړي، پاکستان ته په لارو کې مزاحمتونه نشته، ورته جنګیالي د مختلفو ډلو ورته لارې نه نیسي، پاټکونه نه ایجادوي، او دا که په یو یا دوه ساحو کې لکه د تیر په څیر جنګیالۍ ډلې پیدا شي دا وضعیت هم خرابیږي. دلته بنیادی هم دنیا نه غواړي د افغانستان د فعلي دولت سره کومک وکوي، او هم دولت پیسې نه لري او هغه امکانات نه لري چې حتی د پتیر کې پټه په ولاړې ناتکمیله انکشافي پروژو ته پیسې ورکړي. که هغه ته هم پیسې ورکړي دا اقتصادي سایکل په دې پایل وکړي چې دا د ستوت شروع شي، دولت پروژې سپانسر کی او دغه قراردادیان چې په سلهاو او زرهاو پروژې نه تکمیله پاتې دي دا بیا ولسته پیسې ورکوي، ولزي دغه سي تاجر ته هم دغه سایکل به پیل کیږي. نو زه هم داسې د معاشاتو مسله په د افغانستان په دولت کې فعلا دوی د عادي بودیجې څخه یې ورکوي، هم دغه یو شی پاتې دی چې دوی اکثره د ګمرکاتو او دغه څنګه زغالو څخه لاس تر راوړي او یا د ډیرو مالیاتو څخه چې په خلکو یې وځه کړی دی حتی په عادي لوحو باندې پیسې اخلي. خدا یو دولت په یو مملکت کې باید دولت ټاکس واخلي، مالیه واخلي، دا خبره ده. خو هغه چانه چې مالیه اخلي هغه ته باید دا سهولتونه امکانات هم میسر کړي چې هغه ګټه وکوي، تجارت وکوي، پیسې وګټي. ولسته باید زمينه سازي وشي چې ولست دونه پیسې ولري چې د خپل دا پیسې دکاندار ته وروړي او دکاندار دا پیسې واخلي. نو دا وضعیت فعلی وضعیت هیڅ د مقایسې وړ نه دی د تیر جنگي وضعیت سره، ځکه په تیر کې جنگي وضعیت نام نه وي. فعلاً لکه په تیر کې چې څومره په نړۍ کې د افغانستان جنگي وضعیت خراب وو، همدومره نن اقتصادي وضعیت په افغانستان کې په نړۍ کې د افغانستان خراب ده.
از مو همکار نوریاس نوریو چې د افغانستان د ولسي جرګې پوښانی غړي کمال ناصر وسلی سره د افغانستان پر بشري او اقتصادي نورین خبرې کړې وي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی مدافع وکیل سیګر ته د یو شمیر محدود پښتنو په ځواب کې د هغو ادعا او سپیناوی کړی چې ګواکې ښاغلی غنی د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط پر مهال له افغانستانه پیسې له ځان سره وړې دي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
سیګار په خپل یو تازه راپور کې د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په استازیتوب د هغه د مدافع وکیل لوري د هغه پوښتنو ځوابونه خبر کړي چې د ادارې د مارچ په 13مه نیټه له ښاغلي غنی سره د دې ادارې لوري د یوې مرکې د وړاندیز په ترڅ کې ورسول سوي وي. دا راپور اصلا د دې ادارې د مخکینی راپور چې د غبرګولي په 26مه نیټه یې خپور کړ او وی ویل هغه ادارې ناسمې دي چې مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی له افغانستانه د وتو پر مهال له ځان سره میلیونونه ډالر وړي دي. دا یو رسته برخه ده. راپور وایي د ښاغلي غنی مدافع وکیل د جولای په 28مه د دوی د شپږ 50 استول سوي پښتنو څخه یوازې شپږو ته ځواب ورکړی دی. په دې شپږ 50 پښتنو کې د افغانستان د نظام، ملي اردو، بهرني سیاست، د امریکا او طالبانو د تړون، د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام د جوړولو، د طالبانو په لاس د افغانستان سقوط او له وطنه د ښاغلي غنی او ورسره ټیم د وتلو او د هغو پیسو په اړه پښتنې مطراوي چې تور لګول سوی و دوی له ځان سره وړي دي. د ښاغلي غنی لخوا د پیسو د لیک په اړه د سیګار راپور کې لیکل شوي لایني شواهد ښکاري چې له هغه سره له 1500 زیات ډالر نه و، خو پار کې د نږدې 5 میلیون ډالرو د پیدا کېدو د ادعاو په اړه د ښاغلي غنی مدافع وکیل سیګار ته ویلي مخکینی جمهور رئیس غنی دا اعلان او ژمنه کړې وه چې په خپل شخصي شتمنۍ باندې به په خپل پلرني کلي کې یو بنسټ جوړوي چې د جمهوریت ریاست کتابتون، د اسلامي مطالعاتو مرکز او د کرنې مرکز به پکې شامل وي. خو سیګار ته د مخکنی حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دي چې دا ډېرې پیسې دي او هیڅوک هم دا پیسې په خپل کور کې نه ساتي. د سیګار په راپور کې له ځینو نورو چارواکو سره له افغانستانه د وتو پر مهال د پیسو لیک ته اشاره شوې او د ځینو سرچینو له قوله یې لیکلي د جمهور رئیس غنی له میرمن سره یوازې $800، د جمهوری ریاست د عامه ساتنې د مشر قاهر کوچی په باکس کې د دې ریاست د یوې میاشتې بودیجه چې $250 وه، او د حمدالله محب له مرستیال رفیع فاضل سره هم $240,000 چې د ملي امنیت شورا د یوې میاشتې بودیجه وه موجوده وه. د سیګار په راپور کې دا هم راغلي چې د جمهوري نظام د سقوط په وخت کې د جمهوري ریاست او ملي امنیت د شتمنیو په ګډون د افغان حکومت په ودانیو کې ډېرې پیسې پاتې شوې چې بیا ورکې شوې دي. د سیګار راپور زیاتوي کمرې او سب شوي فلمونه هم د طالبانو لاسته ورغلي، او دا د سیګار لپاره سخته ده چې معلومه کړي دا پیسې چا او څومره غلا کړي دي. خو دوو چارواکو بیا ویلي چې دا پیسې ورکې شوې نه دي، بلکې د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو ته لیږدول شوې دي. هڅه مو کړه د دغو اداو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. خویندویانو ذبیح الله مجاهد او بلال کریمي تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي جواب کړي، مګر د طالبانو رئیس الوزرا محمد احسن اخون په خپله لومړنۍ وینا کې اعتراف وکړ چې په ارګ کې پیسې موندل شوي او د ته ورکړل شوي دي. له افغانستانه د مخکني جمهور رئیس غنی لخوا د پیسو د لیک تور په لومړي ځل په کابل کې د روسیې سفارت وکړ او ویې ویل ښاغلي غنی له ځان سره $189 وړي دي، خو ښاغلي غنی دا ادعا رد کړه او ویې ویل حاضر دی چې په خپلواکه توګه دا تور وڅېړل شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
له ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وای په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې کوچنۍ نجونې تر ټولو زیات منزوي، وږي او غمګینې دي. د دې ادارې د یو څرنیز راپور له مخې نجونې د هلکانو په پرتله تقریبا دوه چنده زیات وخت په لوږه تیروي، او تر خوا یې شپږ څلوېښت سلنه نجونې د شل سلنه هلکانو په پرتله ښوونځیو ته نه ځي. جزئیات په دې راپور کې.
د ټولې نجونو هیلې او ارمانونه د منځه تللي.
اتلس کلن روبینا چې د دولسم ټولګي زده کوونکې ده وایي هیله یې دا وه چې له ښوونځي تر فارغېدو وروسته خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي. خو وایي د نجونو له زده کړو سره د طالبانو مخالفت یې راتلونکی برباد کړ.
زموږ د مکتب دوراندي یو ځلې بیا زموږ پر مخ مخالفه وکولی شو زده کړو خپلې زده کړې ته پرمختګ ورکړو.
امینه چې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده وایي په تېر یو کال کې په کور کې د ناستې له امله په ژور خفګان اخته شوې ده.
مایوسیو هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي، او موږ ورته هر ساعت حسابو زده کړې زموږ اسلامي حق ده.
روبینا او امینه د زرګونو هغو افغان نجونو بیلګې دي چې په تېر یو کال کې د تعلیم او ځینو نورو ازادیو او حقونو څخه محرومې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو تر یو کلنې واکمنۍ لاندې افغان نجونې منځوي، وږي او غمګینې شوي دي. د دې مؤسسې په راپور کې راغلي نجونې د هلکانو په پرتله تقریبا دوه چنده زیاتې وږي ویده کیږي. شپږ څلوېښت سلنه نجونې د شل سلنه هلکانو په پرتله ښوونځیو ته نه ځي، او شپږ ویشت سلنه نجونې د شپاړس سلنه هلکانو په پرتله د ژور خفګان نښې لري. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې د ولایتي دفترونو یوې مرستیالې بهشتې قایم ازادي راډیو ته وویل
صحبت هایی که ما به خانواده ها داشتیم
ده هغو مرکل مخی چه لکورنه و سرمو تلسره کری موندلی مودی چه انجونی ده حلکانو پا پرتله دو چند زیادی وگی ویدی کیگی، او ده حلکانو پا پرتله دو چند زیادی لخوانزی و محرومی دی. ده ده دیل عمل شوی چه ده انجونو روحی و روانی ستونزی او ده پریشن ده حلکانو پا پرتله دو چنده
زیاتی وی. دختران دو برابر پسران باشه.
نوموړي زیاته کړه چې په ځینو ولایتونو کې د انجونو پر مخ منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي تړل شوي، او دا د دې لامل شوي چې انجونې ډېرې وزوريږي. په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو یو کال وروسته اقتصادي کړکېچ، سخت وچکالي او بندیزونو د انجونو ژوند زیانمن کړی، او په هرو څلورو کې یو یې د ژور خفګان نښې لري. خو د طالبانو حکومت د دې شان راپورونو خبرېدل بې بنسټه بولي او وایي دا ډول راپورونه د عامه خلکو د ذهنیتونو د خرابولو لپاره خبريږي. د طالبانو د حکومت وین سبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته شاوخوا یو کال کېږي چې له شپږم ټولګی پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي او د هغوی پر ټولنیز ژوند زیات بندیزونه لګولي دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې د راپور موندنې له 240 کوچنیو انجونو او هلکانو چې عمرونه یې له 9 تر 19 کلنو ویل شوي په بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، کابل، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د مرکو په ترڅ کې ترلاسه شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګیاست. بیا هم کندهار ته ورزو. کندهار کې د انګورو سوداګر وایي مورشانې د سپین بولدک په ګمرک کې غیر معیاري پلټل کیږي چې انګورو ته یې سخت زیان اړوي او پاکستان ته یې په صادراتو کې ځنډ رامنځته کوي. بلخوا د کندهار د سپین بولدک د طالبانو د ګمرک مسؤلان د سوداګرو د اتعاوې بیان مني. نور تفصیل د صادق رښتین په راپور کې.
په کندهار کې د انګورو د حاصلاتو د راټولولو سره مهاله سوداګر شکایت کوي چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په ګمرک کې د انګورو کانټینرونه غیر معیاري پلټل کیږي چې دوی ته زیانونه اړولي دي. د انګورو یو سوداګر سعدالله خان وایي د سپین بولدک ګمرک ته د یخچالي کانټینرونو پر رسیدو سره هلته ځایي مسؤلان د پلټونو په موخه انګور راکښته کوي چې له امله یې کیفیت ته زیان رسیږي. دی وایي ګمرک کې باید د میوې او نورو صادراتو فرق وسي او جلا لارې ورته بیلې سي.
دا کنټینران د ګمرک ته نه باسي بیا ته دغه چور پک شوی په د جالی را تاکید انګورو جالی د یخ جالی د دلمر تر تاکید اگر کنټینر د چماج دروازه خلاص کې اگر کنټینر د کار وځي بیا د کنټینر دی د وسپونو د انګورو پارک نه کې ګرځي په لین کې درولې چې نو به تر ورځې د اوس پرون زموږ کنټینر پر 3 بجې د ګمرک ووت. نو دغه د اسلامي امارت زموږ دغه غوښتنه ده چې د میوې او د نور شان باید پرکو کې دغه یا لار ورچلاسي یا ګمرک ته د مټر باید نه ووځي.
د انګورو یو بل سوداګر ولی محمد هم له ورته ستونزې شکایت کوي. دی وایي انګور په ګرمه هوا کې خرابیږي او بازار له لاسه ورکوي.
ما دغه باغونه را نیولې دي زیاتون پاکستان ته مونږ دغه سره فازه بده ګمرک سره فازه د ګمرک هلته موټر ګرځي معنا دغه پښکې وي چور پښکې وي چې معنا وي دا تاسو کارا کې دا وسې پښکې کې معنا موټر زمري پر وخت نه لکی جرب پښکې وي خو دالته بارز دغه کې ځوال ته د لوور مارکیټ معنا پر وخت نه رسیږي بار قرار دغه سینمې وي دا شومنده دي بار ته سم بازار نه لري نو دا غوښتن چې دغه دغه مافس دغه جرج مافس دا جرج نه پښکې وي دا د انګور ګاډي نه راګرځي معنا شمن تور اوړي هغه بیا ته بیا خلک نه بار غلطه ماشام پر ولاري.
بلخوا د کندهار د سپین بولدک د طالبانو د ګمرک مسولان د سوداګرو د عیداوی نه مني. د سپین بولدک د ګمرک مسول مولوی سیف الله:
ما دا خبره هر ملګری کوي چې مازی د یخچال دروازه ور خلاص کی ورته ګوري نور اجازه ورکوي ځکه چې چی راته کوي توان کې کینې نو ګټه مرسته نه کی خامہ خبر نه راته کوي انو ګټه نه راته کیږي انو مر بل ضرورت مرسته دا څه وکي چې د کوشش مو سره کوي دا د وتا کی تجارت والا خبرې چې موږ خبرو سره کړی چې ورور تاس څو په تکلیف اسراز یاته چا ځاغ نه کړ ورور موږ نه په تکلیف او دا چې باز مرز خلک دي دا چې دی ملمدار او کار مشکل لري خامہ خو شی پشکاری ورور بل هیڅ خبر نه لري اوس ما پر دې مشتنګي چې متکن موټر کې ولا نه ګوري دا راځه له خلاص نه کی موږ موټر دروس پر نه دی ګرځولې دا ګور لشي ام را تا کړی دی ام پر تا کړی دی دا ورور تبلیغات
انګور او انار د کندهار مشهور تازه میوې دي چې پاکستان او لدی لارې هند ته صادریږي. سوداګر هر کال د دغه میوه د صادراتو په برخه کې له ترانسپورټي او ګمرکي ستونزو سره مخامخ وي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلندو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
افغان غرغتونکي علي اکبر سخي چې شل ورځې وړاندې د نړۍ دوی ملوړې څوکي کې تیو ته د خطولو په هڅه کې مړ شو. مړی له هم کورنۍ ته نه سپارل شوی. د هغه ورور وایي له هغه شرکت سره چې علي اکبر سخي د دې څوکي د فتح کولو تړون د هغه په لارښوونه لاسلیک کړی وو اوس یې له کورنۍ نه د هغه د جسد د لیږد لپاره پیسې غوښتې دي.
ما بیادر کلانم از خطرکی در کوها بالا می شدیم و وقت مجبوریت بوده که می رفتیم مادازو درس و چیزا خواندیم و
ده خپل غره خاتون که برور ده جسد پتامه دی چلی پاکستان ده کی تو غره پلوڑو چکو مر غره تا خاتون که علی اکبر سخی ده جولای پی یوشتما ده پاکستان پا گلگیت بلتستان که ده نلی ده غره دو هم الوڑی چکی تا ده پورتا که دلو پر محال مل شو خدا سی محال چه ده غره پا یو دی رپورت برخه که ده غل مرین شل ورزی تیری گی مگر لای هم جسد حال تا پاتی دی او کورنه تای ندی تسلیم شوی ده علی اکبر سخی برور رشید سخی آزادی را رو تاویل ده برور جسد لا هم لغره ندی رحکت شوی
خود کمپانی که کدش قرارداد
هغه کمپنۍ چې ورور مې ورسره قرارداد درلود موږ سره همکاري نه ده کړې که یې له لومړۍ ورځې موږ سره همکاري کړی وای امکان یې و هغه ټیم چې زما ورور جوړ کړی و هایک انوینچرز افغانستان نومیږي دا ټیم خپله جوړ کړی و او ترې ملاتړ یې کاوه
د علی اکبر د ورور په خبره هغه د قراقرم په نوم له یو شرکت سره قرارداد لره او د پاکستان سرینا هوټل یې مالي ملاتړ کړی و خو دې دوو بنسټونو تر اوسه د علی اکبر د جسد په لیږد کې هېڅ مرسته نه ده کړې هغه وایي یوې بلې کمپنۍ چې د ده ورور یې بیمه کړی و هم له دوی د علی اکبر د جسد د لیږد لپاره د پیسو غوښتنه کړې ده
خرچ صرف جسد از کمپ بیستو تا اسکاردو را تا کدنش 20,000 دلار مصرف
یوازې بیستو کمپ څخه تر اسکاردو پورې د جسد درخ کته کولو لګښت 60,000 ډالر کیږي چې 15,000 یې باید کمپنۍ او 15,000 یې موږ باید ورکړو ولې دا زموږ لپاره ډیره جالبه ده ځکه چې زما ورور بیمه و دوی نن سبا کوي موږ ته فریب راکوي مګر هیڅ کار یې نه دی کړی
په پاکستان کې د قراقرم شرکت چې ښاغلي سخي په لارښوونه غوښتل لوړې څوکې ته وخیژي له دې وړاندې پاکستاني رسنیو ته ویلي علی اکبر هغه مهال چې له لومړي کمپه دوهم ته پورته کېده ناڅاپه ناروغه شو او وروسته ومړ د شرکت دا هم ویلي چې د علی اکبر سخي جسد 5,000 متره پورته په غره کې پاتې دی او راښکته کول یې نږدې امکان نه لري تر اوسه د علی اکبر سخي د مړینې لامل رسمان روښانه نه دی او ورور یې هم وایي قراردادی شرکت باید په دې اړه وضاحت ورکړي او د ورور جسد باید هر څه ژر دوی ته وسپاري په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل ازادي راډیو ته ویل په پاکستان کې د دوی سفارت له پاکستانی حکومت او د قراقرم شرکت سره یو ځای هڅه کوي چې د ښاغلي علی اکبر سخي جسد له غره راښکته کړي
کوم متاسفانه هلته دوی تخنیکي ستونزې یادوي چې لا هم ټیمونه نه دي توانېدلي جسد ته لاسرسی وکړي خو بیا هم افغان سفارت په ټول وس او توان سره هلې ځلې کوي تر څو د علی اکبر سخي جسد له هغې سمت سره وباسي او راانتقال یې کړي
علی اکبر سخی د بغلان ولایت د دوشی ولسوالۍ اوسیدونکی و هغه د ځوانانو د هڅولو په پار د غره ختنې یو بنسټ هم جوړ کړی و
اوس هم ستاسې پیغامونه
السلام علیکم د تخار ولایت می تماس نیولې شپه کولم د درکات ولسوالۍ ترکو د کایری اورورا د فوی بنده ده مدرسه خلاص سره مخ یو او زفوی ته ولاس طالبان صاحب صلی الله علیه وسلم ذکری صاحب وای مو ته کریم مو تکا نه بنی کی زبرایمو څه حالات تر موږ جوړ کړی دا بل شی نه څه چې خاص څه کولا زفوی د ساتي 2,000 روپۍ راولي د صاحب دوی مو ته کوي وای مو ظلم ستم کوي دا زفوی له کوم چې دا زفوی لاسه او مور خپل کار روزګار وکړو د څه حالات سره مخ یو د ښه ساره نورلو نه یاران تکلای نه بل ځای اسکلای نه بل ځای نام باز د کلاس اس چارانه سپټولو لورو چارواکه دا ما پیغمبر سوي
اور من کوند سره د شکایتي ولسوالۍ نه ولایت خان خبرې کوم نور جان موږ په سیمه کې دغه ځینې موسسې لکه دبليو پی شون دا شان د نورې موسسې شولې کله چې دلته راشي او موږ په دغه ځینې کې مواد ورکوي یا سروې کوي نو ځینې دغه داسې کسان ورته د محلي او د دې ځای څخه مرګلي شي چې هغه اصلي خلک کوم چې مستحق یې هغه ونه لیکل شي د کلي مشران ولیکل شي هغه خلک چې پیسې لري هغه ولیکل شي هغه خلک چې وس لري هغه لیکل کېږي او هغه کسان بیا چې ځینې نمونه چې ولیکل چې بیا په هغه کې نمونه هم کټ کېږي لاشي ټول او نمونه بیا د لږو یا ځینې کسان ناروغه شي د لمر د وجې نه
تاسو ته سلام را دی ازادي ستاسو سلام زر ډګروال آیات لایمه موږ خورو د دې ځایر د وخت نه په دو دولت کې کار کړی دی شل کالم تحصیل وکړو څلوېښت کالم خدمت وکړو هر دولت چې و د موږ حق یې کوو خو دغه طالبان چې غلي دي اوس د موږ د تخاګد در کې و موږ خپل ژوند او زندګي د دو خدمت وطن او د خلکو د پاره وخت کړی و نم چور کړای نم چپول کړای نم څوک وژلی دي آزاد طالبان نه خواهش کوم چې د متقاعدین او تقاعد ورکړو ورو را د سړی چې سپینګیرای شي ژوند تضمین وي
ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.